هست یو شاعر او دیو ریسرچ سکالر نور د اجمل خټک ته هم دغه کوه او د نورو شاعرانو د رحمان بابا هم شعرونه وی راوی او د حمید او یو څو د افغانستان د عبدالروف بینوا صاحب او دا نور شاعران چې کوم دي د بره پښتونخوا نو لوستي ډیرو او عزت ته ولا کو په دغه باندې خو د دې نه پوره نیم خبر چې په دې کې څوک ډیر زیات خوښو
د غنی خان د عمر په اخري څو کلونو کې د کلام ولس ته ورسېد د پښتنو هنرمندانو یا سندرغاړو للارې او پغه کې ځنې سندرې ولس ډېرې خوخي کړې دي ډېرې په مینا سندرغاړو ویلې دي اوس هم ډېر خلک دا سندرې ولس ته وړاندې کوي په دې باره کې چې د کلام چې د فلسفې نه ډک دی ولس ته ورسېد د به څه ویل څه احساس پې کو
د ټکر سه به کافي عزت بکاو د سردار علی ټکر ځکه چې هغه په لومړي ځل باندې لکه څنګه ما ته په خپله ویلي سردار علی چې ما د دا کلام ټول په هغه باندې نقل کړی او بیا به مې وی د ده په وجه باندې دا کلام د غنی چې کوم دی نو د زموږ د ولس ته رسېدلی دی اوس یې خو ډېر علم وایي خو د ده په مقبولیت کې د سردار علی ټکر کافی لاس
شپخلا او پټی سره کې د ګل خوا کې کوم کې ناشته د خپل غم پنن دار کې تو مشغول دسانو بار صبر هم دریا په غاړه شلا په اوچی شوندې پر هم دریا پغاړه شلا په اوچی شوندې لیونه د تند مل شو نمسته سشو سار زوانه د غم مقام تیره سر د اخر ندی چا برابر کړی نبه سو کری پر خبر ندی چا برابر کړی لاس میں پنج با میں پندا دس ناستے مات کر لگ ناست بازر ماتے پما خام پہ بس کر لگ ناست بازر ماتے پما خام پہ بس کر
میرمن نفیسه زرمتی شاوخوا دیرش کاله کیږي چې په کاناډا کې ژوند کوي هلته د اوتاوا په ښار کې د انګلیسي ژبې ښوونکی ده تلویزیونی چینل لري چې په انګلیسي پښتو او دری ژبو خبرونه کوي میرمن زرمتی نن سبا افغانستان کې ده نوموړي د افغانستان پر تلویزیونی خبرونو نیوکه لري په دې باس کې چې اوسې اوري ځوانه شاعره لیکواله او ژورنالیست وږمه فضلی هم را سره ده اغلی زرمتی وای
شپږ کلم مخکې ما ولیدل د نور ممالک خلکو هلته پروګرامونه درلودل نو هغه ما ته هم دا را پیدا سو چې د موږ بیرق او د موږ ژبې دلته د تلویزیون په مخ باندې باید ښکاره سي او خلک پوه سي چې افغانستان هم یو ډیر ښایسته مملکت ده او ډیر ښه خلک موږ لرو دغه یوازنۍ علت و چې امر مو واخیستل او پروګرام باندې م شروع وکړله شپږ کاله کېږي چې چلیږي موږ همیشه له افغانانو په ښار کې ځو کوي او کله کله له نورو ښارو چې راځي د هغو چې موږ خواهش کوو سي راسي ځینې خبرې وکړي متاسفانه دا داسې تنه د ښار دپاره دا پروګرام ده او هلته زه نور دوستان کار پکې کوو دا رضاکارانه کار ده نو دا شپږویشت کاله زه کار پکې کوم کلک مې نیولی ده چې له لاسه ولاړ نه سي او نور دوستان چې دي هغه په مختلف وختو کې راځي تقریبا له 12 نفر شاعرانو یا لیکوالانو یا تاریخ نویسانو هر څوک چې موږ لرو همیشه دوی همکاري کړې ده نو په دې حساب رسمي همکاران نه لرو ولې د رضاکارانه همکاران دي چې له 12 نفر ته رسیږي
خپرونه په پښتو دری او انګلیسي ژبو
بله پښتو دری او انګلیسي ژبې باندې حتی فرانسوي هم یو څو وخت هم ور اضافه کړه ځکه مو غوښتل چې پروگرام کې هغه فرانسوي زبې سیالته دی دوی هم لیک سپوسی سي د افغانستان یو پروگرام ده
وغه می تاسو هم ډیر کلونه په افغانستان کې د تلویزیونونو سره کار وکړه څه فکر کوي اوس شرایط د ته آماده سوي دي چې و میرمن دي تلویزیونی چینل ولري
په افغانستان کې تر اوسه پورې کا تلویزیونی چینلونه تقریبا په مرکز کې نشرات کوي تر ډیر شو زیات دي خو تر اوسه پورې یو میرمن نه د توانیدل چې یو تلویزیون ولري موږ په افغانستان کې یو رادیو د میرمنو لپاره لرو چې دغه مشرم یو میرمن د شرایط اول کې کله چې نوې دولت راغله طالبان نو وروسته شرایط یو څه زیات مساید و میرمن ته چې کولای شو دوی د فرصتونو څخه استفاده وکړي په خپل یو تلویزیونی چینل ولري خو ورورو اوس شرایط لکه د امنیتي له لحاظه ځینې کسان په اندېښنه کې دي او همدارنګه هغه فرصتونه چې مخکې و هغه هم نشته خو بیا هم هیله مند یو ځکه چې ما داسې اوریدل چې دوه میرمنې دي په افغانستان کې دوی غواړي چې د میرمنو لپاره البته د افغان ښځې غږ په نوم باندې تلویزیونی چینل جوړ کړي نو بیا هم که میرمنې هڅه وکړي او دغه فرصتونو څخه استفاده وکړي نو ځینې فرصتونه شته چې د هغې څخه استفاده وکړي خو بیا هم شرایط دونه اسانه نه دي په افغانستان کې ځکه چې فریکونسي اخیستل او همدارنګه نور هغه څه چې دي په اسانه نه ترلاسه کیږي
وږمې د پخوا پرتله په دفترونو کې شرایط څنګه دي او بل کله چې خار تر اوزه او خلکو سره مخامخ کیږي چلند څنګه وي حالت د پخوا په چیر ده که یو څه به تر سوي
دوه خاطرې درته وایم یو هغه چې مثلا هغه ځکه چې مونږ ژوند کوله ما چې کله په تلویزیون کې کار کوله نو د هغه تلویزیون یو اعلان چې مشهور و هغه وخت کې د کرکټ په اړه نو کله چې د کوڅنه تیردم ټول خلک په هغه سي نارې کوله چې واقعا ما باندې بخنه لګیده یعنی زه به اذیت کوله ما خو کله کله داسې کسان هم شته چې په دې شان باندې پویږي او د هغه کسانو چې د میډیا په برخه کې کار کوي د هغې قدر کوي عزت یې کوي نو داسې هم پېښ شوي دي چې کله ما خبرونه ویلي دي چا راته زنګ وهلی دی او زه یې ستایلی یم او یا هم زما تعریف یې کړی دی یعنې خو اوس څه موده کېږي چې زه د تلویزیون لږ لر یم ځکه چې ځینې ستونزې دي په افغانستان کې
هغه زرمته هلته چې تاسو یاستئ صرف په همدې یو ښار کې د افغانانو داسې یو فعالیت شته که په نورو خارونو کې افغانان تلویزیونی چینلونه لري
په اول ور په کننده کې دی او تواب خار کې د خار کې سیمو شروع وکړ اولین پروګرام د تلویزیونی په دې خار کې جوړ شو ما همکاري له تورنټو چا هم درلوده دوم پروګرام شپږ یا و کلم مخ کې په ونکوور کې او لک وختل سي غلطه هم د پروګرام جوړ کی سه خوشبختانه موږ کومک ورسره وکړو او د جوړ کړه په دې ورستوي کلونو کې په تورنټو کې هم جوړ شوی ده هغه پروګرام چې په تورنټو کې نشر کیږي دا دوی پیسې ورکوي داسې پروګرام لکه موږ غوندې نه داسې دولت له موږ سره کومک کوي نه له موږ پیسې اخلي نه موږ دوی ته پیسې ورکوو ولې موږ ته اجازه راکړې ده د یو مملکت په حیث باندې سي هلته تلویزیوني پروګرام ولرو په ټوله کاناډا کې موږ په دا درې ښارو کې لرو فعلاً نه پوهېږم چې د ونکوور پروګرام به فعاله وي که نه مګر د تورنټو پروګرام چې دوی که پیسې ولري هغه نشرولی سي او که پیسې نه وي دوی نسي نشرولی یعنی سپانسر باید دوی ولري خوشبختانه سي د اوتوا په دا شپو ویستو اوویستو کلو کې منظم شکل چلیږي
وږمې د نورو مشکلاتو تر څنګ د فریکوینسي د اخیستلو خبر هم وکړه څنګه دی هلته شرایط کار څوک وغواړي جواز ورکول کی
هلته وخت چې تاسو غواړئ چې یو پروګرام جوړ کړئ تاسو باید د مرامې ولیکئ یا دفه مو ولیکئ هغه د دوی مربوطه شعبو ته باید ورکړئ دوی باید ولولي او څېړنه پرې وکړي د دې لپاره چې آیا د دوی له پالیسي سره ده سمه ده که نه ده نو وروسته له هغو به دوی بیا تاسو ته اجازه درکوي پالیسي دا داسې باید د دولت په ضد د دوی د دولت په ضد باید خبرې ونه سي
وږمې په کابل کې همدا یو دولتي چینل ده او نور نو ډیری شخصي دي دا شخصي چینلونه له خپلو کارمندانو سره یو قرارداد کوي بیا که کله خوښه نه وي هغه ځوابوي دلته هغه د کار د مسؤلیت مسله ده دا خپله یوه ستونزه ده د دې لپاره چې یو کارکوونکی مسؤونه وي څه کول پکار دی ستاسو په خیال
تر ډیره زنه پیغام چې مثلا غلی نافسه یادونه وکړه چې په کاناډا کې دوی سره پر رضاکارانه توګه خلک کار کوي، خو نه پیغام شرایط تل څه ډول دي په افغانستان کې؟ شاید هغه کسان بل دنده ولري یا ونه لري، خو په افغانستان کې کوم کسان چې کار کوي تاسو ګورئ چې د کار زمینه ډیره نه ده مساعده د ځوانانو لپاره؟ چا چې زده کړې کړي دي هماغه یو مسلک دی چې دوی رسنۍ سره کار کوي او د هماغه لارې دوی خپل ژوند مخې ته وړي. او اوس چې رسنۍ دغسې یو کار کوي، مثلا که د یو کارمند کار نه خوښېږي کارت یې ترې اخلي، هماغه شیبه ګردان ته وایي چې نورې دفتر ته مه را پرېږدئ، نو هغه ځوانان ډېر د مشکلاتو سره مخامخ کېږي. دا چې څه ډول باید وشي، په افغانستان کې د کار قانون موجود دی، خو دغه کسان چې شخصي رسنۍ او شخصي دفترونه جوړ کړي دي د افغانستان د کار قانون نه تطبیقوي، نو یوازینۍ لارې همدغه ده چې باید دولت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې کار وکړي. باید دوی حداقل کاري مسؤلیت ولري. نو زما له نظره همدغه کار ده چې په نور هېوادونو کې، کاناډا که مو مثال ورکوم، شاید کار زمینی مساعده وي او یا هم ځینې کسان چې پر رضاکارانه توګه کار کوي، لکه څنګه چې افغانستان کې یو خبره معمول ده وایي چې ژورنالیزم علم نه دی هنر دی. ځینې کسان د شوق له مخې هم مثلا خوښیږي غواړي رسنۍ کې کار وکړي، خو په هغه صورت کې کولی شي ځکه دوی بل کار ولري نو کولی شي چې پر رضاکارانه توګه هم خپل خوښې دا چې دوی شوق علاقه ده کار وکړي.
اغلی زرمتۍ څومره چې زه خبر یم تاسو له خپل تلویزیوني چینل سریالونه نه خپروي، خو په افغانستان کې موضوع برعکس، هغه ډیر مهم وختونه او تقریبا د خپرونو ډیره برخه سریالونه یې، د دې ښه بدیل څه کېدلای شي؟
وروره دا ډیر درته ورده د ما دپاره، ځکه زه خپل وطن د ما وطن په اور کې سوځي ورانده او ډیر کار او فعالیت تعلیم تربیه روزنې او دا ټول شیان ته دوی ضرورت لري. تلویزیون ګورم ولې نه غواړم سی ووینم، اما شاوخوا خپل کورنۍ یا نور دوستانو کورو ته سي ځم او د دوی تلویزیونونه سي لګېږي. په هغه شوق علاقه او هغه وخت چې دوی ورته کښېني او مصرفوي د ما دپاره ډېر دردوره ده، ځکه موږ زخ ته ډېر ضرورت لرو چې نور زده کړو. دا څو ورځو کې چې زه دلته په افغانستان کې په کابل کې یم، زه وینم چې څومره د موږ واړه ضرورت لري چې له خپلو مندو کورنیو سره اوسې. زه مندې وینم چې دوی ناستې تلویزیوني پروګرامونه او سریالونه ګوري چې نه له موږ د کلچر سره برابري لري، نه څه د زده کړې لري، بې له دې چې خرافات یې او دوی انحراف کړي او خرافاتو لارو ته یې ولېږي.
بدیل یې څه کېدلی سي فرزان، ستاسو تجربه څه ده؟
بدیل یې موږ ته د روزنې تعلیمي دینی خپرونې باید موږ ولرو سي د موږ
تفریح او ذوقي باید څنګه
تفریح او ذوقي دیم هم وی ولې پاندازه نه داسې موږ کاپی کوي له نورو مملکتو څخه. هغه سندرغاړي حتی چې دوی سندرې جوړوي او هغه مواد یا عکسونه یا صحنې چې دوی پیږي کې ګډا او نڅا او لباسونه چې دوی دا خو د موږ له کلچر د موږ له مذهب او د موږ له اخلاقو د موږ له کلتور سره برابر نه ده.
وږمې په کابل کې په دې مشهورو تلویزیوني چینلونو کې څو ساعته سریالونه خپري؟
دس په افغانستان کې دوه ټایم دی یا دوه وختونه دی، هغه وختونه دي چې ډېر لیدونکي لري ټلویزیون، چې هغه ماښام دی وونه تر نه بجو پورې دي، یعنی هغه ته طلایي وخت ویل کېږي. په افغانستان کې هماغه طلایي وختونه د پردیو سریالونو ته ځانګړي شوي دي او هغه سریالونه په هغه وختونو کې نشریږي. یعنی په یوه ټلویزیون کې که موږ وګورو دوه درې سریالونه نشریږي شا په شا د شپې ماښام، یعنی تقریبا په ورځ کې یا په څلورویشت ساعتونو کې ورته شپږ ساعته وخت ورکول کېږي چې بیا هغه سریالونه سبا د ورځې هم تکرارېږي او همدارنګه په اونۍ کې بیا ټول هماغه قسمتونه تکرارېږي. هغه مهم وختونه چې باید په هغې کې ټولې کورنۍ سره راټولېږي، خپلو ماشومانو سره، خپلو کورنۍ سره یوځای ټلویزیون ته ګوري او باید دوی هغه یو څه زده کړي. نو زمونږ لکه څنګه چې هغه نفیسه هم یادونه وکړه، ډېری میاندې او پلرونه هم بې سواد دوی چې ماښام راټولېږي ټلویزیون ته کښېني، د هندي سریالونو څخه او د ترکي سریالونو څخه نور څه نشته. نو افغان ماشومان نه پوهېږم چې هغې نه باید څه زده کړي. نو ډېری ځوانانو باندې دا زه فکر کوم چې منفي اغېز کوي.
وږمې بدیل یې څه کېدای شي؟
بدیل دغه کیدای شي چې لنګ مصرف د عقل باید په افغانستان فرهنګ باندې وکړي او په خپل کلتور باندې وکړي. یو سریال د عقل باید که هغه نشریږي د اعلانونو او یا هم د تجارت لپاره، باید د افغاني کلتور لپاره هم د عقل یو سریال ووسي چې کورنۍ هغه څخه هم د خپل فرهنګ په اړه هم یو څه زده کړي.
ډیره مننه کور مودا.
مننه تاسو.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
ولاندی نقیب احمد عزیزی خپل شعر راوروی. اوس د دو لنډو حکایتونو دا اوریدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی الولی.
همیانۍ. سوالګر د سرو زرو همیانۍ پیدا کړه، سل تلاوی پکې وی. دغه وخت د جارچی آواز واوریده چې ویلې دیو سوداګر همیانۍ ورکه شوې ده، که هر چا ومندله سوداګر ته دی وروړي، انعام دی واخلي. پاک زړی سوالګر سوداګر ته ورغی او همیانۍ ور وسپارله. سوداګر چې همیانۍ وکتله ورته وی ویل، ته خو غلی، ته څنګه انعام غواړې؟ سل نورې تلاوې دي څه کړې؟ دلته خو 200 وي. سوالګر قسمونه وخوړل او سوداګر ورته ټینګو چې نه، دلته سل نورې سکې هم وي. بله لار نه وه، قاضي ته ورغلل. قاضي چې د دواړو غاړو خبرې واورېدې وی ویل، سوداګر شتمن سړی دی، دروغ ویلو ته مجبور نه دی، او سوالګر که غل وینو دغه سلسی کې هم سوداګر ته نه راوړي. زه د دواړو په صداقت کې شک نه لرم، ځکه خو دې نتیجې ته ورسیدم چې دا هماغه همیانۍ نه ده چې سوداګر ورکه کړې ده. دا د سلو تلاو همیانۍ دي د سوالګر وي، او سوداګر دې سفر وکړي چې خپله هغه د 200 سکو همیانۍ پیدا شي. خلک بد دی که ښه دی؟ یو زلمی په صحرا کې لوګ د مزل وروسته د یو ښار په څنډه کې واقع رغیانی ته ورسید. په رغیانه کې چینې ته ورتاو شو چې اوبه وڅښي. اوبه یې وڅښلې او د چینې د غاړې په چوتره باندې چې ونو ورباندې سیوری کړی د سا سمولو په نیت کېناست. د ونو لمنځه د ښار د ودانیو سپین دیوالونه ښکارېدل. دغه وخت یو بوډا را پیدا شو. زلمی ورته وویل، د دې ښار اوسیدونکي څنګه خلک دي؟ بوډا د ته د ځواب ورکولو په ځای په خپله پوښتنه وکړه، چیرې چې ته اوسې د هغه ځای اوسیدونکي څنګه دي؟ زلمی ورته وویل، پوښتنه یې مه کوه، دیر چالبازه، بیلهازه او مطلب آشنا دی، هیچ سور پسی خپا نیم. بودا وویل، دی دیخار اوسی دون که هم کت مت دغسی وگنه. سلمای لانو پاسی دلی چی یو بل مسافر چی نیترا توشو او دا اوبولت خلو روستایا لحق بودا پختنه وکره چی د دې ښار خلک څنګه خلک دي؟ بوډا د ځل هم د ځواب په ځای پوښتنه ورنه وکړه، چیرته چې ته اوسې د هغه ځای اوسیدونکي څنګه دي؟ مسافر ورته وویل، ډیر مهربان، رښتینی او نرم خلک دي. بوډا وویل، د دې ښار اوسیدونکي هم کټ مټ همداسې وګڼه. زلمی چې دواړه ځوابونه اورېدلي وه بوډا ته وویل، دا نو څنګه کېدای شي چې د دې ښار اوسیدونکي دي هم مهربان، رښتینی او نرمي، او هم د چالبازه، بېلیازه او مطلب آشنا وي؟ بوډا ځواب ورکړ، په خلکو کې فرق نشته، فرق زموږ په ذهنونو کې دی. زموږ ذهنونه داسې وګڼه لکه عینکې. که مو تورې عینکې په سترګو وي دنیا به توره راښکاري، او که مو زیړې په سترګو وي دنیا به زیړه وینو. تا ته به د دې ښار خلک هماغسې درښکاره شي لکه څنګه چې خلک تر دې دمخه درښکاره شوي دي، او هغه بل به یې هم په هغه رنګ وویني لکه څنګه چې د ذهن د عینکو رنګ دی.
بینجو د ساز یوه تاری آله ده چې تارونه یې پر هوا راتړه یو سر او بل سر ټینګیږي. فلزي تڼۍ لري چې هغه تڼۍ ټینګې شي غږ یې بدلیږي. په دې وروستو کې دا آله د کندهار محلي سازیان ډېره غږوي. دوی دا آله جاپانۍ بولي. بینجو یا جاپانۍ ځینې سازیان هندي آله بولي، خو د موسیقي ډېری استادان په دې باور دي چې دا آله په اصل کې افغاني ده او امیر خسرو دهلوی له ځانه سره هند ته وړې وه. بینجو په هندوستان، پاکستان او افغانستان کې غږوله کیږي. په بلوچي ساز کې لاغژه کې او ډولک سره ملګری وي. په افغاني ساز کې سازیان چمبه ور سره ملګری کوي. زموږ همکار صادق رښتینی په همدې باره کې له کندهاره رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سوري څخه خوندې پاتې ده او رستربلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري له څلورو څخه تر شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه آله ده. که څه هم آلمانی موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوشي ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله بولي. خو دا نه ده معلومه چې خلک ولې دغه آله جاپانۍ بولي او ولې په لوی کندهار کې د موسیقي دغه آله لا هم جوړیږي. جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې شغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوښۍ داسې بانډار دي نوي چې د موسیقۍ د غاله دې پکښې ونه شغول سي. استاد محمد رسول چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپاني ژغوونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه داسې وایي:
په لس برخې کې اته برخې د جاپانۍ دي چې دا زیادې په ماتینو په دغو کې خلک بنډارونه کوي، یا د دریا سره، یا د ډولک سره، یا فیصله د زربغلي سره، چوکیانو سره چې د هغه سره غزلې وایي. جاپانیانو د دریا سره تر هغه ډېر پرمختګ کړی دی. دلته
کنداریا ماتور سندرغاړي او د جاپاني ژغوونکي جاپانۍ د کنداري موسیقي د څلورو ټوټو څخه یوه بولي، او د هغه د ژغولو پرته کنداري موسیقي نیمګړې بولي.
دی راک پاڑی راک دی پجی کیم دا یو شکل دتا پاڑی خلق ویلا خو من تا دا سوچ پدا سرونو بانی چ څوک یو شی پیژنی پاغه وختو کې شاید لږ کسانو پیژندل، ډیر خلق نه پیژندل چې پاڑی کم سرونه دی. خو سرون پنځه سر راک دی، دیو طرف د بل طرف وو سر راک دی، دیو طرف پنځه سر د بل وو. دا سرونه نو چاته نو معلوم دا مثلا کم سر لګی رساله لګی ری لګی ګردان لګی مدن پنچم نکات دیو زاد صاف دی دیگه خواستم پداس شکل بند چه او سوره مکمل لگیر و پداس شکلو بندی در چانه ویز در وقت چه استازان پیداس کل موسیقی مخت اولانه لوس گرد و نرمندان دیر و نرمندان و زده سوروز بندی دی پییجی نو داغه صورت خدی کاله که په سرګم باندې پیژن نو مکمل دی غزل مل ته قصور کې راځي لایم قصور کې راځي ټول شاهد.
استاد محمد رسول په دې نظر دی چې د بنجو ژغون کې اوس د غالا په مسلکی ډول ژغوي، نو ځکه په مینوالو کې ډیر والی راغلی. بنجو په خوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازنی آله بلل کېدل، خو سره لدی چې موسیقي پرمختګ کړی او عصري سوي، خو بیا هم د غالي مینوال په خورا شوق او ذوق سره د غالي سره سندري خوشوي.
سلام تشکر لا دراوی کلا بن سلام
ځوان شاعر نقیب احمد عزیزی شاعری په اوچت تخیل او نویو تجربه مشهور ده. د ښاغلی عزیزی یو غزل د ده په خپل غږ کې اورو.
دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم، دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم، زه به په جنت کې هم د ښکلې خولې ته تږی یم. رسم می د خیال پر دیوالی در رسی غم نه، رسم می د خیال پر دیوالی در رسی غم نه، هو لکه ماشوم یم د انزور چنه ته تغیم. غیق د فلسفه د سمندر ترغیق شوخه ده، غیق د فلسفه د سمندر ترغیق شوخه ده، نه د کفر وغیم او نه سجده ته تغیم. ما په استسقا کې هم له خدای پاک ته غوښته، ما په استسقا کې هم له خدای پاک ته غوښته، خلق په اوبو پسې مري ظلم بی ته تغیم. کار د پرتلې کوي زاهد خدای دې مل شنو، کار د پرتلې کوي زاهد خدای دې مل شنو، زه هم یوې دنګې تورکالۍ کعبې ته تږی یم. او ما ته پیاله مه نیسئ نقیبه که رښتیا شي خو، ما ته پیاله مه نیسئ نقیبه که رښتیا شي خو، نن په ټول مجلس کې د جانان پیالې ته تږی یم.